در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د طاهر خان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې امریکایي مقامات له روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو د پاتې کولو په اړه یو ځل بیا سلام مشورې پیل کړې دي. د دې خبرونه زیاتره برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې له اسد الله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
امریکا په دې غور پیل کړی چې په افغانستان کې یو شمیر عسكر پریږدي. د سولې عالی شورا د غجن متسم د ځای په اړه بې خبري کوي او وسلوالو تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بډبیر سیمه کې د پولیسو 15 سرتیری او یو ملکی وګړی وژلې دی. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو روان کال روستا په افغانستان کې د خپل یو شمیر سرتیرو په ساتلو بیا غور پیل کړی دی. رويټرز خبري اجانس وايي د افغانستان انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو د پاتې کولو موضوع بیا ګرمه شوې ده. راپور نه وايي امریکایي مقامات په افغانستان کې لاسو زرو څخه د کم ځواک په ساتلو غور او بحث کوي. د رويټرز خبري اجانس په وینا د کم شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلان د دې ښکارندوی دی چې افغان ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیتي مسولیتونو د سمبالولو او له طالبانو سره د جګړې توان لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی هم نه دي خبر چې د طالبانو په خوانی چارواکي غاجان متسم اوس په کوم ځای کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانگزي ازادي راډیو ته ویل چې متسم کولای شي د سولې په برخه کې رول ولوبوي او دوی به له نوموړي سره په تماس کې شي.
یو څه محدودیتونه په وزاسي او برطرفه سوي دي، نو اوس په موږ بیرته له ده سره په تماس کې کیږو چې په دې برخه کې په راتلونکي کې د اراده د دې کارو لپاره تر څومره اندازې پورې ده.
ښاغلی ستانگزي وویل چې غاجان متسم په دوبۍ کې نظربند نه، بلکې د پولیسو لخوا د دې لپاره یو خوندي ځای ته انتقال شوی وو چې ژوند ته یې یو لړ ګواښونه متوجه وو. نوموړي وویل چې د دوبۍ پولیسو د ده د ژوند ته د ګواښونو راپورونه ترلاسه کړي وو. متسم د طالبانو د وخت د مالی وزیر، بیا په کوټه کې د طالبانو یو فعال غړی، او په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا سره د سولې خبرې پیل کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د 9 ولایتونو د لسګونه مرکزونو رایې باطل اعلان شوی. د دغه کمیسیون مشر نادر محسنی پرون او بخې د دغه کمیسیون ویان نادر محسنی پرون خبريالانو ته ویل چې د درش پېتو مرکزونو او دیار لسو سایټونو رایې باطل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له ټولو زیات رایې په پکتیکا، په پکتیا او هرات کې باطل شوې دي.
در مجموع آرای 63 مرکز
دای وای په هغه فیصلو کې چې په ولایتونو کې شوی په مجموعي ډول د درش پېتو مرکزونو رای باطل اعلان شوی. دغه راز د رای چولو د ډیر لسو ځایونو رای د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو لخوا باطل شوی. د استناف اته درس قضیه موجود دي. ټاکل شوی دا چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د غوی د میاشتې په 4مه یعنی راتلونکې پنځشنبه او نهایي نتایج د همدغه میاشتې په 4مه نیټه اعلان شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. وسلوالو تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بډبیر سیمه کې د پولیسو 15 سرتیری او یو ملکی وګړی وژلې دی. په پاکستان کې د تاوتریخوالي دا تازه پیښې وروسته تر هغه کېږي چې پاکستانی طالبانو له حکومت سره موقت اور بند نور تمدید نکړ. په پاکستان کې له 2000 میلادي کال را په دې خوا په وسلوالو بریدونو کې چاودنو او ځانوژونکو حملو کې شاوخوا 6800 کسان وژل شوي دي. د جنوبی کوریا ساحلي ځواکونه وایي د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د مړو شمیر 104 ته لوړ شوی دی. د کوریا چارواکو وویل چې تر دې دمه 199 کسان چې اکثر یې تنکي ځوانان دي لا درک دي. دا کښتۍ چې د یو خوندي سلګونه زده کوونکي پکې سپاره وو د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د کوریا ساحل ته نږدې ډوبه شوه. له دې پیښې څخه د کښتۍ د کپټان په ګډون 104 کسان ژغورل شوي دي. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون وویل چې د سپرلیو د ژغورلو په برخه کې د کښتۍ د عملی غفلت د قتل له عمل سره ورته والی لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون هغه عکسونه خبره کړل چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ودانۍ نیولې او ویل کیږي چې د روسیې خاص ځواکونو پورې ارتباط لري، خو سره له دې چې د مستقلو منابعو لخوا د دغو عکسونو د اعتبار تایید نشي ترلاسه کېدی، خو بیا هم ښیي چې روسیه د اوکراین د ختیځ په ناکراریو کې له هغې اندازې چې خپله کرملین پرې اعتراف کړی ډېر لاس لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په اوکراینی بیلتون غوښتونکو کې د روسیې د نفوذ ادعا پوچه او بې اساسه ده. اوکراین دغه عکسونه تیر اونۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته وسپارل. کیف وایي د عکسونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لا پراخه لاسوهنه څرګندوي. اوکراین ادعا کوي چې دغه عکسونه ښیي چې هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې دولتي ودانۍ ونیولې په ګرجستان او کریمیا کې د روسیې د خاصو ځواکونو عسکر دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. څه د پاسه 150 کسانو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د امریکا د باسټن ښار د منډو په 113 کلنۍ نړیواله مسابقه کې برخه واخیسته. د دغه مسابقې په مهال تیر کال 14 کسان مړه او 268 تنه نورې ټپیان کړل. د سګنۍ مسابقې د امنیت لپاره سلګونه پولیس ګمارل شوي وو. له هلیکوپټرو او پولیسي سپیو څخه هم کار واخیستل شو. د کومې جدي پیښې رپورټ ورنکړل شو. ځینو حاضرینو د دوشنبه په ورځ باسټن د نړۍ تر ټولو با امن ښار وګاڼه. او روستای خبر دا چې د آذربایجان حکومت د دغه هیواد یو مشهور خبریال سیال هیواد ارمنستان ته په جاسوسۍ تورن کړ. د آذربایجان څرنوال پرون وویل چې رؤوف میرقدیروف په 2008 کال کې د ارمنستان د استخباراتو لخوا جذب شوی او د دولت اصرار یې پر یریوان ته سپارل. په داسې حال کې چې تحقیقات جریان لري حکم شوی چې نوموړی به تر محکمې پورې راتلونکې 3 میاشتې بندي وي. د خبرونو پای
له اسد الله لودین څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. دوستانو د دې خبرونې زیاتره برخه چې د طاهر خان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. نړۍ مطبوعات ته پکې کتنه هم لرو او له هغې مخکې دا رپورټ. سپینه ماڼۍ او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو په افغانستان کې له روان میلادي کال وروسته د خپلو یو شمېر سرتیرو د پاتې کولو موضوع بیا څېړلې ده. رویټرز خبري آژانس وایي د افغانستان له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو موضوع په واشنگټن کې تازه شوې ده. راپورونه وایي چې امریکایي مقامات له 10,000 څخه د کم ځواک د پاتې کولو پر مسأله غور او فکر کوي. رویټرز خبري آژانس وایي دا پلان او پریکړه دا څرګندوي چې افغان ځواکونه اوس د جوګه شوي چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه په یوازې سر پر غاړه واخلي. امریکایي مقامات ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ماموریت به د افغان ځواکونو روزنې او د تروریزم ضد خاصو عملیاتو باندې متمرکز وي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 3,500 امریکایي سرتیري موجود دي. خو یو خبره چې د یادولو ده هغه دا ده چې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو پورې اړوند دی چې تر اوسه پورې دا تړون نه دی لاسلیک شوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لوی د زومت بوتو د افغانستان د روسیو تحولاتو په خاصه توګه د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو او د همدې بهیر په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. فریبا ظاهر د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
یو شمیر لویدیزو رسپانو د افغانستان انتخاباتو او د رای شمیرلو ته په خپل مقالو کې ځای ورکړی. فاینانشل ټایمز په دې عنوان چې د افغانستان د انتخاباتي رای د شمیرلو په برخه کې د درغلیو په اړه اندېښنې ډېرې سوي یوه مقاله خبره کړې ده. رسپانه لیکي دغه اندیشنو داسې مهال د افغانستان پر انتخاباتو سیوري غوړولای چې نیمې رای شمیرل سوي دي. د فاینانشل ټایمز په باور له انتخاباتو څخه شاوخوا دوی اونۍ تیر سوي، خو لا هم ګټونکي معلوم نه دی او له نیمه یې ډېرې نورې رایې باید وشمیرل سي. ورځپاڼې د یو شمیر بهرنیو چارواکو له قوله لیکلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د دغه هیواد د شفافو انتخاباتو له کبله تشویش لري. یو ډیپلومات فاینانشل ټایمز ته ویلي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د پراخو لاسوهنو له کبله اندېښمن دی. د همدې ډیپلومات څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ورځپاڼې په باور د افغانستان خلکو د اپریل د 15 انتخابات په بریالیتوب ترسره کړل او د طالبانو لخوا له امنیتي ګواښونو سره سره ډېر شمېر افغانانو په لویو ښارونو کې خپلې رایې وکارولې. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې داسې ښکاري د افغانستان انتخابات دوهم دور ته ځي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د نیمایي رایو په شمیرلو سره عبدالله عبدالله تر نورو کاندیدانو مخکې دی، خو زیاتوي چې شاید دوه مخکښ کاندیدان په دوهم دور کې سیالي سره وکړي. عبدالله عبدالله چې د 2009 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي سیال و، دا ځل د نیمایي رایو په شمیرلو سره 43.4% رایې اخیستې دي. تر دې وروسته اشرف غني احمدزی د 33.2% رایو په اخیستلو سره په دوهم مقام کې دی. نیویارک ټایمز لیکي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو عبدالله او احمدزی دواړه به ونتونېږي چې 50.1% پوره کړي او په نتیجه کې به د ورځپاڼې په خبره انتخابات دوهم دور ته ځي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کاندیدانو ترمنځ د ائتلافونو د اوازو سره سره عبدالله عبدالله د یکشمې په ورځ ډاډ ورکړی چې که انتخابات دوهم دور ته ولاړ سي نو د هیڅ هغه کاندید سره به ائتلاف ونه کړي چې په لومړي دور کې ناکام سوی دی. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې هڅه به وکړي دوهم دور ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي، خو زیاتوي که دا کار هم وسي نو دوی به دغه چا د بریالیتوب غوښتونکی وي چې د رایو غوڅ اکثریت یې ګټلی وي. ټاکل سوی د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج د پنجشنبې په ورځ اعلان سي. تر هغه وروسته به شکایتونه وارزول سي او دا کار به د مې د میاشتې تر 14 پورې دوام وکړي. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې هیڅ یو کاندید 50.1% رایې ونه ګټي نو دوهم دور انتخابات به د مې د میاشتې په 28 نیټه ترسره کیږي.
د ازادۍ رادیویي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم د ازادۍ رادیویي مجله یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل او ګردیز کې د کتاب د مخکتنی په دو غونډو کې شریکې شي. د مرسل احمد زی شیرونه او له هغې سره مرکه اورئ.
زه لکه پسرلی کې وچه ونه د پنځم موسم انتظار باسم.
پنځه وړکې حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
اطلاعات و کلتور وزارت د فکری ملکیتونو د حقوقي روزنې ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې یو شمېر څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو د فکری ملکیت او کاپی رایټ په باره کې توضیحات ورکړل. د ورکشاپ په پای کې د اطلاعات و کلتور وزارت نشراتي مرستیالې میرمن سیمین حسنزاده وویل چې په افغانستان کې د فکری ملکیتونو د ساتنې لپاره خاص قوانین نشته او په دې برخه کې یوه ګډوډي ده چې مخنیوی یې پکار دی. میرمن حسن زاده زیاته کړه چې د مؤلفانو، هنرمندانو او مخترعانو د آثارو د قانوني ملاتړ لپاره لاره اوارول د هنر او فرهنګ وده چټکوي او د ټولنې له اقتصاد او پرمختګ سره مرسته کوي. د تاجکستان د کلتور وزیر د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا ته د هنري خدمتونو په خاطر د ختیځ تر ټولو غوره ستوري جایزه ورکړه. په تاند وی پاڼه کې له خبره شوی ریپورت سره سم فرهاد دریا په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا جایزه د تاجکستان د موسیقي په دوهم فیسټیوال کې د ګډون په مهال ترلاسه کړه. فرهاد دریا د تاجکستان د موسیقي په جیلو فیسټیوال کې ګډون کړی وو او د دغه هیواد د کلتور وزیر آرام بیکوف د ختیځ د تر ټولو غوره ستوري په جایزه ونازوه. فرهاد دریا د افغانستان هغه هنرمند دی چې شهرت یې د افغانستان له پولو ورهاخوا تر ګاونډیو هیوادونو پورې رسیدلی دی. د وزیرستان د تاریخ او ټولنې په باره کې یو تحقیقي اثر خپور شو. دغه کتاب چې ځوان محقق نذیر احمد سهار لیکلی دی وزیرستان ورستای تمځای نومیږي. دغه کتاب چې کابو درې سوه مخونه لري د وزیرستان د تاریخ او ټولنې د ماضي او حال په باره کې مفصل معلومات او تحلیل وړاندې کوي. وروستای خبر دا چې په بادغیس کې د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته 15 قلمه لرغونی آثار وسپارل شول. د قادس ولسوال سالی محمد بیگ باختر آژانس ته وویل چې دغه لرغونی آثار یو بزګر د قادس په بوی سیمه کې د ځمکې د یوې په وخت ترلاسه کړل او د ملي احساس په حکومي اطلاعات او کلتور ریاست ته وسپارل. د بادغیس ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس عبد صبور صبوري وویل چې دغو آثارو کې دوه خټین دیګونه، د مسو څمڅې، د اوسپنیز څراغ تخته، یو اوسپنیز څراغ او د څراغ یوه ګوټکه شامل دي. د باختر آژانس په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې بزګر چې ذکر شوي آثار یې اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل څوک وو او څه نومېده.
په پرمختللیو هیوادونو کې د کتاب د مخکتنې غونډې تر ډیره حده تجارتي مقصدونه لري، خو زموږ په هیواد کې د مخکتنې د غونډې لوی مقصد د کتاب د معرفي له لارې د لیکوال قدردانی وي. تیره اونۍ په کتابشار کلتوري مرکز کې د افغانستان د ځوان کهول د مخکښ ناول لیکونکي نصیر احمد احمدي د نوي ناول جوجو د مخکتنې غونډه وه چې زموږ همکار نورګل شفق ورغلی و او دغه ریپورټ یې چمتو کړی دی.
د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د کتاب ښار په فرهنګي مرکز کې د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدي د تازه چاپ شوي ناول جوجو د مخکتنې غونډه وه. د دې غونډې پرانیستونی وینا استاد نجیب منلی وکړه. د جوجو نثر معیاري وباله او وی ویل
ټولو نه مهم په دغو پاڼو کې چې ما ولوستلې او زما دپاره د قدر وړ خبره د کتاب د ژبې معیاریتوب. ډیره دقیقه ژبه یې کارولې ده، ډیرې دقیقې جملې کارولې دي، اضافي کلمات پکې نشته، اضافي تعبیرونه پکې نشته. نو دا د ژبې کارول دا په خپل یو ډېر ستر هنر دی او دغه هنر ته باید په درنه سترګه وګورو او دغه هنر باید وپالو. د ټول تاسې لیکوالان یاست، د ژبې دقیق کارول په ادب کې داسې مثال لري لکه د یو مجسمه ساز چې څټکو څواله کاری کچېری څټکو څواله سم نه کارول شي مجسمه نه جوړیږي، د تیګو ډېرې دي جوړیږي.
استاد منلی ویل چې د ژبې د واحد معیار رعایتول ډېر ضروری دي. هغه د غونډې برخواله یو بل ټکی هم خبر کړل.
د نړۍ په سطح باندې ژبو ته ISO یا انټرنیشنل سټانډرډ اورګنایزیشن یو کود ورکړی دی. هر ژبه په کود باندې پیژندل کیږي. زه نه پوهیږم چې په دې حاضر کسانو کې به څو کسه خبرې چې د پښتو دپاره څلور کودونه دي. د نړۍ په سطحه پښتو شاید په دیرشو لومړیو ژبو کې راشي، مګر که تاسې د پښتنو نفوس په څلورو تقسیم کوي نو بیا هره پښتو په سلم دوه سوه مقام کې راځي. وروسته باید دا وګورو چې آیا زما دپاره دا مهمه ده چې پښتو وده وکړي، که دا راته مهمه ده چې ما ته مور کومه ژبه ښودلې ده زه هماغه لیکم او د هغې د غیر بل چنه لیکم. دې باندې باید مونږ فکر وکړو. دا ساده مسله نه ده. احمدی صاحب چې کوم کار کړی دی او دغه هم یو لار ده چې باید ټول تعقیب کو، هغه دا ده چې د خپل سیمه ییز لغات کارولی دي، خپ پراخ پیمانه یې کارولی دي. هڅه یې نه ده کړې چې د ځانه نوي لغات جوړ کړي، هڅه یې نه ده کړې چې د بلې سیمې لغات راواخلي، خپل سیمه ییز لغات کارولی دي. دا په ژبه کې مشکل نه دی. د ژبې جوړښت ګرامر یو دی، لغات د هر سیمې بیل دي. کله چې په لغت کې د ژبې ویونکي داسې فکر کوي چې بل څوک شاید په خبره پوه نه شي، د خاص په منځ کې ورته یو بل معادل ورکوي، او کله چې دغه ابهام امکان وجود نه لري نو بیا هغه د قوس په منځ کې د معنا ورکول ته ضرورت نشته. دی دا خپل د ژبې د غني کولو یو وسیله ده. که د غزنی لهجه، د خوست لهجه، د پکتیا لهجه، د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د بلخ لهجه، د هر ځای چې تاسو راخلئ دا ټول سره واخلو. هر څوک خپل کلمې لري، هر څوک خپل ده لري، مګر که د پښتو ګرامر سره وران نکو په هغه سره وران نشو، فقط د سم او شم په خاطر باندې سره جنگ نکو، نو موږ کولای شو چې معیاري ژبه ولرو، یوه ژبه ولرو او د ISO دغه څلور ژبې سره یو کو. خو دا تصمیم تاسو پورې اړه لري. آیا غواړئ چې په څلور ژبو په دسو قطار کې اوسئ او که غواړئ چې په یوه ژبه باندې په دیرشم قطار کې اوسئ؟
د ښاغلی احمدی د ناول مرکزی کریکټر جوجو دی چې لیول لري استوري زمکی او دلته د افغانستان یوې ولسوالۍ ته د څېړنې لپاره راځي. د خلکو رسته پاتې او ناسمو رواجونو ته حیران پاتېږي. نقیب احمد عزیزی دغه ناول د ناسمو دودونو په راپیژندلو کې بریالی وباله.
جوجو ناول بل پر دې بریالی شو چې په ړندو سترګو منلي خراب روایت یې راوښودل او مات کړل. د دې ناول تر لوستنې وروسته پر خپلو ډیرو اخلاقي تشو شرمیږو او داسې څه ته مو ورپام کوي چې تر دې مخکې مو ورته د عادیوالي په خاطر سترګې هم نه وراړولې.
ډاکټر محب الله اصغم په دې ناول باندې د خبرو په وخت جوجو له بل ستوري راغلې هنداره وبلله چې لوستونکي پکې د خپلې ټولنې عیبونه ویني.
احمدی صاحب غواړي چې د خپلې ټولنې نیمګړتیاوې ټولنې ته او ځان ته او خپل لوستونکي ته وښيي. انسان تر هغې پورې چې په ځان کې ډوبوي خپل عیب نه ویني. انسان د دې لپاره چې خپل عیب وشي لیدلی یا هندارې ته ضرورت لري یا داسې بل چا ته چې عیبونه یې وویني او بربند یې ورته ووایي. په همدې خاطر احمدی جوجو له بل ستوري راولي ځکه ته هغه بیا افغانستان ته او د افغانستان یو کلی ته. زه فکر کوم چې احمدی صاحب دا کار ډیر منطقي کړی دی.
ډاکټر زغم له احمدی صاحب څخه غوښتنه وکړه چې جوجو څو ځله نور هم له لرې ستوریو ځمکې ته راولي او دغه ټولنه ورباندې لا زیاته وپلټي. د مخکتنې د دې غونډې د یو ویناوال جاوید اوربل په نظر په جوجو ناول کې په ټولنه باندې نیوکې یو نیم ځای مستقیمې دي او د مقالې انداز لري.
احمدی صاحب یو ځای کوي چې کچیر د کوچی ژوند ته شاعر خپل دغه ژوند په داخل دننه ورس وی کور چې دې ژوند څومره له سختیو څخه ډک دی او هیڅ وخت د هغه د ژوند هغه قسم اړخونه بیان نه کوي. یعنی زه کوچی ژوند چې ډیر له سختیو څخه ډک دی خدا خبره تر ډیره مقالې ته ورته ده په مستقیم ډول باندې یو چاته داسې خبره کول. زه فکر کوم په ناول کې دا خبره موږ کولای شو خو له یو بل اړخه په غیر مستقیم ډول باندې مدا کولای شو.
په جوجو ناول کې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې له ښځو سره ستم، تعلیم ته اهمیت نه ورکول، صحي اصولو ته بې پامي، د جګړه مارو په لاس په لارو کې د ماینونو ایښودل او داسې نور مسایل مطرح شوي دي. د غونډې بل ویناوال مجیب الرحمن محمودی وویل
لا تر اوسه هم داسې ناوړه او د بشریت ضد دودونه او عقاید شته چې په کولو یې څه چې په یادولو یې هم انسانیت او هم بشریت شرمیږي. شیخ غلی احمدی تر ډیره په دغه ناول کې ورته اشاره کړي.
داد محمد ناوک د جوجو د چاپیریال لپاره د افغانستان د کلیوالي سیمې انتخاب ځکه مناسب وباله چې په کلیو کې اوس هم ارزښتونه ثابت او سپیڅلي ګڼل کیږي او خلک دې ته حاضر نه دي چې خپلو فکرونو او دودونو ته انتقادي کتنه وکړي. د زیاته کړه
دلته د دې کلی انتخاب خو انتخاب ځکه و شکل ته تر اوسه نه دی تقدس په سترګه کتل کیږي او که څوک غواړي سي ساده واوسي یو شو واوسي یو آرام واوسي هغه باید په کلی کې. خو دا به دا معنی نه لري نو سي سره د کلی سره کرکه وکړم د کلی د بدلون لپاره یا په کلی کې د خلکو د بدلون لپاره ښه لاره وه او ښه ټاکنه ده ځکه شکل ته موږ په ښه سترګه ګورو. ښار کې که کوم څه کیږي یا بد کیږي یا کوم چلونه فریبونه څه کیږي هغه د هوښیاري په اساس باندې کیږي. هلته هغه خبرې د هوښیاري له مخې نه کیږي. هلته هغه دغسې میراثي راپاتې شوي دي بل د هوښیاري په تله وتلو څه کیږي یا بدې هغه سیم کلکې منلی دي. هلته خالي په چوکاټونو کې خلک ژوند کوي هلته په چوکاټونو کې اوسیږي د هغو چوکاټونو د ماتولو لپاره ځان شکلی ښه انتخاب و.
خوشحال دورانی جوجو یو داسې کرکټر وباله چې د افغاني ټولنې ډېر مشکلات ور معلوم دي. د ښاغلي دورانی په قول
جوجو مې درې ځلې ولوستو باور کټول مې په یاد یاد کړ او زه خوایم چې جوجو کشکې افغانستان کې کاندید شوی چې دومره په افغانستان په حالاتو پیدا نو موږ بل څه رایه ورکړې و چې داسې خلکو ته افغانستان کې ډېر ضرورت وی.
همایون هیواد وویل چې اکثره لیکوال په ټولنه باندې نقد کوي خو د نصیر احمد احمدی کمال دا دی چې په داسې انداز باندې نقد کوي چې په لوستونکو او د دې ټولنې د ناسمو دودونو په پالونکو باندې بده نه لګیږي.
ننګول بالکل پکار دی او دا یو ډیر مهم ضرورت دی نن سبا. خو دغه ننګول ډیر کله بیا ژبه دومره ستغه شي چې هغه خلک چې پر دغو ارزښتونو ولاړ دی هغه د دې پر ځای چې هغه ترې راواړوي هغه نورم پر هغو ټینګ ولاړ سي. د احمدی صاحب ناول چې البته مالوسته دی دغه شایسته ده چې دی هغه که څوک ننګوي که پیغور ورکوي داسې فکر نه کوي چې مثال دی باید خامخا کوماغه لري یا مشکل لري ورسره منی به لکه دغه نورو انتقادونو غوندې چې ژبه یې ډېره ستغه وي هغسې نه ده.
د جوجو ناول د مخکتنې د غونډې وروستی ویناوال عارف رحیمی و چې د تلواسي عنصر ته یې د نصیر احمد احمدي توجه زیاته وستایله.
د احمدي صاحب کوم کتابونه چې کومې اندازه ما لوستي یو ښوالی په دې کې دی چې لوستلو ته د سړي زړه ورکاږي او په تلوسه باندې سړی لوستلو ته مجبوروي. کله یې چې هره صحنه جوړه کړې د صحنې دپاره یې هغه صحنه سازي ډېره په منطق د او پاسان لارو باندې برابر وي.
له ښاغلي رحیمي وروسته نصیر احمد احمدي سټیج ته لاړ او له ټولو ویناوالو او برخوالو یې مننه وکړه. د اوریدونکو ته زیری ورکړ چې د یوه بل ناول په لیکلو یې شروع کړې ده چې په هغه کې به مرکزي کرکټر یو زرګون وي چې د مختلفو کسانو جیبونو ته ځي او د خلکو د ژوند رازونه ورمعلومیږي.
په وروستیو ورځو کې په ګردیز کې هم د یوه تازه چاپ شوي کتاب د مخکتنې غونډه وه چې داود تپان ورباندې دغه ریپورت برابر کړی دی.
یو ځوان چې په خپله د خطاطۍ هنر لري او له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ بسیا کوي خو تر څنګ یې طنزي شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه طنزیه شاعري په یوه ټولګه کې چاپ کړې. غلام طاهر افغان خندرویه څېره ده. په پکتیا کې ادبي ناستې او بانډارونه پرې رنګین وي او په هر چا یې خندا لورېږي. ښایي همدا علت وي چې طنزیه شاعري ته یې مخه کړې. د همدې تناس شاعر شعري ټولګه هم دا دی له چاپه راووته او اوښتون کلتوري ټولنې د افغان د لا هڅونې په موخه د کتاب مخکتنې غونډه جوړه کړه چې پکې ګڼو شاعرانو لیکوالو او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد عارف الله حق پرست وویل
د غلام طاهر افغان شعرونه چې اوس خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه په نامه کتاب کې چاپ شوي دي د نورو طنزیه شاعرانو له شعرونو سره یې توپیر په دې کې دی چې ډېر روان سلیس او په ځانګړي ډول په کلیوالي لهجه لیکل شوي دي. داسې لهجه نه چې له معیاره وتلې ده بلکې داسې چې هر څوک پرې پوهېږي. موضوعات یې کلیوالي او د هر چا په ژوند پورې تړلي مسایل دي. داسې ستونزې دي چې تر اوسه پورې هر څوک ورسره مخ دي ولې هغه ډول چا نه دي یادې کړي لکه ښاغلي طاهر افغان چې د ټوکو ریشخند په خوږو لړلې او مخته یې وړاندې کړي دي. زموږ په ښوونځیو کې د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ اړیکې تل خړې پړې پاتې شوې دي. په دې ترڅ کې زده کوونکي زیاتره وخت د ښوونکي لخوا وهل کېږي ولې کله ناکله شاګرد هم په غیرت کې راځي. ښاغلي طاهر پر دې خوشګوارو تعلقاتو داسې رڼا اچولې ده. پرون یې بد په دو وهه زما جانان په لختو ښوونکی وهلی و لنګي ته په سایکل. د همدې غزل په یو بل بیت کې شاعر ډېر رنګدانه جرأت کوي او د محبوبې د پلار په سادګۍ ریشخند وهي چې دا د عاشقۍ په جهان کې ډېر لوی خطر دی چې یو عاشق یا شاعر یې په غاړه اخلي ځکه داسې خبرې د ده عاشقۍ د ده عاشقۍ ته د معشوقې د پلار لخوا جدي خطرونه پیدا کولی شي. دی وایي محبوبې دا ستا پلار هم عجیبه غوندې انسان دی. محبوبې دا ستا پلار هم عجیبه غوندې انسان دی او بله ورځ یوازې ته غزنی ته په سایکل.
حق پرست دی د یو ښکلي تناس په نوم را پیژني او وایي چې د کتاب د نوم په اړه یې پخوا نظریه بدله وه خو اوس چې کتاب او شعر ولوست نو ډېر داسې څه یې پکې پیدا کړل چې هغه ستونزې یې ترې هېرې کړې.
د کتاب د نوم په اړه له چاپه وړاندې طاهر افغان له ما او ملګرو سره مشوره کوله. زه یې له اوسني نوم سره مخالف وم خو لیکله مې چې کتاب ولوست د کتاب د نوم په اړه مې پکې ښه توجه پیدا کړه او هغه دا چې دی د محبوب له ګرم مزاجۍ نه شکایت کوي لس ودونه کوي ګرم نه یې جانانه خوشحال خان خټک نه کم نه یې جانانه.
حق پرست که څه هم د غلام طاهر افغان د کتاب په طنزي اړخ خبرې وکړې د پکتیا پوهنتون یو بل استاد ایمل خمر وویل چې د نوموړي په کتاب کې هغه ټکو ته اشاره شته چې لا هم لیکوالو هېرې کړې دي.
ډېری هغه موضوعات چې واقعا د سپېړلو دي او واقعا د خبرو کولو او د بحث کولو ارزښت لري هغه د موږ د لیکوال او زموږ د شاعران نه هېرې دي او چا ډېر سر نه دی پرې ګرځولی.
ایمل خمر دا هم وایي چې افغان ساده او کلیواله شاعري کړې او ډېر شیرینی ذکتونو ته یې پام نه دی کړی چې دا ده په خبره ښایي د نه پام لرنې علت به یې هم د خلکو غوښتنې وي.
ډېر شیرین نزاکتونو ته نه دی متوجه شوی، شاید علت بدا وي چې کوشش یې کړی دی چې خلکو ته بې تکلیف او له تصنوع پرته یو څه وړاندې کړي.
دا کتاب د مخکتنې په دې غونډه کې لیکوال او شاعر انعام الله ګوهر د نوموړي د شاعرۍ په کمال او هنر خبرې وکړې. ګوهر وویل چې نوموړی هر څنګه طنز کوي د هنر له دایرې څخه نه وځي.
د ده کمال په دې ځای کې ده چې دی چې طنز کوي له هنر نه وځي، د هنر له چوکاټ نه وځي. دی که طنز هم کوي، ډېر په هنر یې کوي، هغه څه چې د شعر لپاره مهم دی، د شعر هغه مهم توکي هغه دی پکې کاروي.
یوازې ګوهر نه دی چې د طاهر افغان شاعري هنري طنز ګڼي. عادل عزیزی د نوموړي د شاعري هنر په دې کې ګڼي چې په ډېر زړورتوب سره د ټولنې ناخوالې په هنري ډول انعکاس کړی دی.
په شعر کې اکثره د ټولنې هغه ناخوالې طنزي شعر په شکل راوړي دي چې تر اوسه یا چا جرأت نه دی کړی او یا هم د چا پام نه دی ورته شوی چې د ټولنې دغه ډول ناخوالې په طنزي شعر کې راولي. دی د خپل شعر یو بیت کې وایي چې طاهره څه به لتا پټ وایم ورونو مې پټې کې روپۍ بیلتون کې.
دا طاهر افغان دغه شعري ټولګه په ډېرو خوندورو خوږو غزلو مالامال ده چې یو بیت یې د نمونې په څېر تاسو ته وړاندې کوو. طاهر نه څه پوښتې کتاب یې واخله، د زړه حلونه یې غزلو کې دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دیموکراسي دې ته وایي چې خلک د حق ولري چې د خپلې خوشي حکومت غوره کړي. د حکومت د انتخاب تر ټولو عادلانه لار دا پیژندل کیږي چې د ټولنې هر غړی دی د یوې رایې حق ولري، او که د هر چا مشري لا زیاتو خلکو ومنله مشري دې د هغه شي. په هند کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه دیموکرات هیواد بلل کیږي، نن سبا عمومي انتخابات دي. د هند په روانو انتخاباتو کې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو نقش ډېر اوڅار دی. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشما رشیدی لولي.
د هند په شپاړسمو عمومي انتخاباتو کې چې کابو 15 وخت به اخلي، کابو نیمې رایې د ځوانانو دي. هند چې د دنیا تر ګردلو یې دیموکراسي بلل کیږي، 814 میلیونه رایې ورکوونکي لري چې د 315 کلونو ترمنځ کسان، یعنی ځوان رایې ورکوونکي، پکې کابو 400 میلیونو ته رسیږي. د هند انتخاباتو کاندیدانو د هند د ځوان کهول د رایو د ګټلو لپاره نه یوازې په خپلو پروګرامونو کې ځوانانو ته ژمنې ورکړې دي، بلکې د خپلو تبلیغاتو لپاره د ځوان کهول په محبوبې وسیلې یعنی انټرنیټ باندې هم تر بل هر وخت زیاته تکیه کړې ده. په بنګلور کې د انټرنیټ د یوې کمپنۍ کارکوونکي سنیل ابراهیم آی پی ایس ته ویلي دي چې اوس هندي سیاستوال د اجتماعي رسنیو له لارې هم تبلیغات کوي او هم د ځوان کهول نظرونه، وړاندیزونه او تمایلات معلوموي. د هند په اوسنیو انتخاباتو کې د موبایل په ذریعه له مسیجونو رانیولې تر ایمیلونو، ویبپاڼو، فیسبوک او ټویټر پورې له مختلفو انټرنیټي ذریعو پراخه استفاده کیږي. په هند کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په روانو انتخاباتو کې له 640 میلیونه ډالرو څخه چې سیاسي ګوندونه یې په تبلیغاتو باندې لګوي، لږ تر لږه 10% د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو جیبونو ته ځي. په هندوستان کې ټولټال 215 میلیونه کسان له انټرنیټه استفاده کوي چې تر نیم زیات استفاده کوونکي د 315 کلونو ترمنځ ځوانان دي. په هند کې د اجتماعي رسنیو دیوی کمپنۍ چښتن جوال نیټ پاتل وایي چې سیاستوال معمولا له دوی معلومات اخلي چې په ټویټر کې اغیزمن کسان د دوی په باره کې څه وایي. په ټویټر کې له اغیزمنو کسانو څخه مطلب دا دی چې لږ تر لږه 10,000 کسه تعقیب کوونکي ولري. د هند اوسنو انتخاباتو یو مهمه څیره 23 کلن نارندرا مودی چې بھارت جنتا ګوند صدر اعظم لپاره کاندید کړی دی، په ټویټر کې 23,000 تعقیب کوونکي لري. او د عام آدمی ګوند د مشر 45 کلن اروند کیجریوال د ټویټر تعقیب کوونکي تر 1.5 میلیون زیات دي. د اوسنیو انتخاباتو یو بل مهم کس 43 کلن راهول ګاندی چې د کانګرس ګوند مشر دی، په ټویټر کې اکاونټ نه لري.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. مرسل احمد زئی ژورنالیست ده، د شذو د حقونو ملاتړ ده او د افغانستان د مدني ټولنې یو فعال غړی ده. دا شاعري هم کوي او د لنډکیو شعرونو ل یوې انټرنیټي پاڼې سره همکاري لري. له مرسل احمد زئی سره مو د مرکه اوریدو ته رابولو چې د دې په یو آزاد وړکی شعر پیلېږي.
زه لکه پسرلیکي وچه ونه د پنځم موسم انتظار باسم.
ډېر علي خیر دېږ به خبرې پې کوو.
بالکل
زموږ په شاعري کې فرضاً داسې یو شی نه و په پخوانۍ شاعري کې چې سړی پنځم موسم یاد کړي که نه. نو ځینې شاعران داسې چې که اوچته شاعري هم کوي که ښه شاعري هم کوي خو سړی پې پوهېږي چې د پخوانۍ شاعري ادامه ده، یعنی پخوانی لوستی دی، پخوانی په ذهن کې دی. ځینې شاعران دا داسې چې داسې فکر به کوي لکه پخوانی شاعري چې بیخي لوستی نه وي، لکه هغه شاعري چې بیخي کتلی نه وي چې د ده تر وخته پورې سوي وي. اوس د غني خان شاعري داسې ده، سړی به هېڅ فکر نه کوي چې دغه سړی به م رحمان بابا او خوشحال بابا یا نور لوستي. خو د حمزه صاحب پیسه کې موږ داسې نه وایو یا داسې فکر نه کوو، یا د اشرف مفتون پیسه کې فکر به کوي چې دغه سړی د پښتو بله هېڅ شاعري نه ده لوستی. نو دغه د پنځم موسم هم داسې ده چې زموږ په پخوانۍ شاعري کې هغه نسته، د پخوانۍ شاعري نقشه نه ده.
هر شاعر ځان ته سبک لري د شاعري کولو لپاره، مختلف د الهام اخیستلو منبع لري. نو زه ډیر وخت شاعري د شزمنو په افغانستان کې د شزمنو د ژوند پر حالاتو باندې کوم، او ډیر رنگ زما په شاعری کې هغه دی چې د دوی د ژوند څخه زه الهام اخلم او هغه په شعر کې بیانوم. خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده یا تاسو ویل چې دا د پنځم موسم مراوستل دلته څنګه وچونه هم ولاړه ده او څلور فصله تغییر ورکوي، لیکن وچه ونه یو موسم لري، هغه ته پسرلی ژمی او اوړی یو شان دي.
آن پسرلی هم تغییر نسی ورکولی؟
آن پسرلی هم تغییر نسی.
نو
دا پنځم موسم سو
دی وینې زمانه انتظار باید وکي.
بالکل
په اوسنۍ زمانه کې ځای نشته.
بله
او نور مول ول ډیر علی
ځکه په ژوندونی سزا راکوي کله چې بیتا بړستن په ځان غوړوم.
ډیر علی ځکه
په ژوندونی سزا راکوي. موږ تاسو د عقیدې په لحاظ سره ویلی سو چې کله انسان مرسی او مځکه حتی د ماشوم لپاره هم هغه خپله سزا لري، خو کله چې بیتا بړستم په ځان راکاږم نو د مځکې تر سزا کمه نه ده، هغه یوه ډېره وایي ډېره سخته سزا ده.
ډېر علي نور هم ولولئ.
کاشکې ته هم هغه پاتې سوی وی، هغه چې اول ورځ دی سوال د مینې وکړ.
مرسل احمد زی په دې شاعری کې
بله
پخوا البته په لسمه هجری پیړۍ کې په دغو وختونو کې په دې فارسي کې یو مکتب راغی، یو طریقه د شاعری راغله، یغه ته به واقعي ګوئی ویله. په واقعي ګوئی کې به فرضاً صنعت نه و، تشبیه به نه و، تجلیس به نه و، استعاره به نه و، خو دی واقعي ژوند یو داسې عکس به و. دی واقعي ژوند یو داسې خبره به و پکې چې و به دلوسته، نو لکه ژوند چې دی تجربه کړی او خوند به درکو. په دې کې ماته همدغسې شی معلوم سو، کاشکې ته همغه پاته سوی وای هغه چې اول ورځ دی سوال د مینې وکړ. په ژوند کې همداسې یې، ابتداوي شایسته یې. نور هم لولئ.
لاس مې نه ورته جوړېږي، زړه مې راوګیروه.
ډېر علي دا دې ډېره نوې خبره کړې ده، د زړه د ګرولو خبره ډېره نوې ده
او لاس دې نه ورسېږي.
د شعر پیسه کې دوه خبرې ډېرې کېږي چې دا شعر نو څه شی دی چې له نورو خبرو بیل دی. یو دا دی چې شاعر په داسې انداز خبره کوي چې تر اوسه پورې په هغه انداز چا خبره نه ده کړې. د لاس ګرول ستا، د مخ ګرول ستا، د ملا ګرول ستا، وای لاس مې نه ورسېږي، د ملا مې راوګروه. خو د زړه د ګرولو خبره بیخي نه وه. نور هم ولې
که د ورځې راښکاره سوې اوبه به دې منم چې ستوری، د شپې خو هسې هم په ستورو اسمان ډک وي.
له اول ستوري دې مطلب قهرمان د لوی انسان دی.
بالکل، یعنی قهرمان یا اتل هغه څوک دی چې یا ستوري موږ هغه چاته ویلې سو چې هغه د ورځې جلای شو ورکی د ورځې خپل نور په نور کې ښکارا کی. نو اصلا کې دغه لندکی شیرونه چې دی دا د پیغام، خیال او تصویر په لنډو ټکو کې انتقالول دي. نو زه خپله کوشش مې دا دی چې شعر مې ډېر اوږد ونه اوسي تر څو ویونکی راڅخه خسته ونه اوسي او په لنډو ټکو کې پیغام ور ورسوم ویونکي ته. او بل د لنډکي شعرونو ښه خاصیت چې زما خوښ دی هغه دا دی چې ویونکی دې ته راجی کوي چې هغه فکر وکړي. یو دا دی چې ته پیغام رسوي، بل دا دی چې ویونکی پر هغه فکر کوي چې له دې څخه د شاعر مطلب چیش دی.
مرسل احمد زی په 19مه پیړۍ کې یو انګریز شاعر او نقاد و، لوی شاعر او نقاد و، یغې یوه خبره کړې وه ډېره جالبه. وایي واقعي شاعر هغه څوک دی چې د څو شیبو لپاره تا هم شاعر کی.
بله،
مطلب یې دا و چې واقعي شاعر داسې یوه خبره وکړي چې تا هم د خیال پټال وزنګی.
بله،
ګومان کوم دغه څه دی ویل غوښتل.
بالکل.
نو یو څه نور هم وایه د اوریدونکو سره چې ستالنډ کې شیرونه واورې کوي در سره.
لریوالی ولی فایده نه لري، بی مای ژوند وکړ، بی هغه می ژوند ولید.
ډیر علی، ډیر علی.
په شیرونو کې تاسو خبر وکړل چې د بی وفایی او د جداوالی څخه سر ټکول کیږي، خو دلته هغه بیرته ما فایده بیان کړی ده. نه، لریوالی یو بدلون پکښې کې راغلی دی چې هغه نور شاعران لریوالی او له جدایی سر ټکوي، او دلته لریوالی د ژوند کولو هغه بی ما ژوند کولی سي او زه د ژوند کولو په معنا باندې پوسوم.
مرسل احمد زی وای په شو شیرونو کې دا کمالی چې هر څوک کولی سي چې و نسبتا بېله معنا ځنې واخلي. ما بیا دا خوند ځنې واخیسته او دا معنا مې واخیسته چې زموږ ژوند تر حد زیات په غیر ضروري حد کې له یو بل سره غوټه دی. زموږ په ټولنه کې یو ټوخه ده، وایي یو پښتانه ویل چې ناجوړ یم، نور ورته ویل چې کم ځای دې درد کوي، وایي ده ورته ویل چې هر ځای چې پنځو عزیزانو لاس پکې شود. یعنی هغه بی اختیاري.
بله،
موږ خلک داسې یو چې د ځان لپاره ژوند نه کوو، د ځان لپاره هیڅ فیصله نه کوو، هغه فردیت را پکې مړ دی. ما بیا له دې نه دا خوند واخیست چې ډیر وخت امکان لري چې انسان په هغه لار لاړ سي چې دی خوشحیي او نورې نه خوشحیي او په دغه شکل ژوند وکړي.
بالکل. ما تاسو ته مخکې وویل چې د شعر څخه د ویونکي فکر اخیستل دي، نه لنډکیو شعرونو کې چې فکر ورکوي ویونکي ته، هر یو بیل بیل فکر ورته کوي، هغه د خپل فکر په اندازه اخیسته ترینه کوي.
نور
زړه مې راکړه زه بیا لسره درکوم، او زړه مې لتا نه توریږي، ته مې په زړه کې رنگ بایلې.
ډېر علي. بل
او یوه ښه کټو مستي، دوه درې د جوارو ډوډۍ، د خوند کیسه یې پلار جان کوله، ما ته یې جنگ نه راکوي.
ډېر علي. یعنی مطلب دا دی چې یو وخت مې یو ساده غریبانه ژوند درلود، خو لسولی سره او لمینی سره لسړیتوب سره او وسینه لرو. او نور
تر ګل می اغزای خوښ دی، لمن می ټینګوي.
ډیر ښه. دغه چې دی ولوستو ځینې نور شانې ما ته کله کله غره یاد کې د جبران خلیل جبران ځینې لنډ شان هم دغه سي څنګه هغه خو به دی لوستنی.
متاسفانه چې لوستې مې نه دی، البته اوسې دوستان لکه تاسو چې ویلې فیسبوک یو اجتماعي میډیا جوړه سوې ده د خلکو لپاره، هغه فاصلې کمې کړې دي. د جبران خلیل ژباړې از وینما پر فیسبوک باندې دوستانی پورته کوي، ما لوستې نه دی.
دغه لندکی شیرونه د څو وریات کو او ټول دم دغه ول وستل او د فیسبوک پانه د میاد کړه. اوس خو د پښتو شاعري ولوی برخه انټرنیټ ته تللی ده او په انټرنیټ کې بیا خصوصا فیسبوک ته تللی ده. دغه د لنډکیو شعرونو پاڼه چې په دې کې ستاسو شعرونه هم راځي
او د
په دې باره کې څه خبرې وکړه؟
دا پر فیسبوک باندې یو نوې جوړ شوې پاڼه ده چې شاوخوا یو میاشت پکېږي چې دا پاڼه فعالیت پیل کړی دی. البته دا پاڼه د افغاني شاعري او لیکوالي زرمینی روحي پورې اړه لري. د دې پاڼې خوښونکي اوس تر اوسه پورې 4500 شاوخوا خوښونکي لري،
یعنی په دې څو هفتو کې
او د پانی ته ډیر د لنډکیو شیرونو ښه لیکوالان لکه ناهیتا روحی، ځلا مرخیل، غزری، ساده، حیدرخیل، شغله، بیدیا او همداراز زم کله کله په شیان ورته
اکثره خدای څخه معلومیږي چې جنکۍ او میرمنې ښځې دي.
تقریبا دی پانه کې لکه څنګه
اکثریت دی پکې. مرسل احمد زی یو یو مثال را کولای سي د سرشته؟
بله. ډیر امیلونه می په غاړه کې ځلیدلی، تر ټولو ښکلی امیل می د دوو ماشومانو لاسونه. د زرمینه روحي خور
ډیر علی
شیر دی.
مرسل احمد زی د تشبیه په حال د شعر بنیاد دی او بلکې د استعاره او سمبول هم چې وایي د تشبیه ځینې نور ډولونه دي. په حقیقت کې کله کله د تشبیه داسې راسي چې د تشبیه ګمان نه پرې کوي، بیا لا ډېر خوند وکړي. دلته دا عامل له لاسونو سره تشبیه شوي دي، ظاهرا تشبیه نه ښکارېږي، نه پکې د تشبیه توري شته، نه پکې د تشبیه وجه شته.
رښتیا
او بیا ورته وروسته متوجه شي چې دا خو داسې د یوه خیالي رابطه ده، نه یې خوند یو په دوه سي نور هم وایست.
او انا هتا روحی ذوق ستا له هر ذوق سره می ځان بدل کړ، اوس په یو وجود کې سل ځان پالم، اوایا لکم یو سره دی آشنا کړم.
ډیر علی ډیر علی.
وشما فضلی وای ساړه ساړه یادونه، د باران بوی، د کلی وچ ګډلې او د ګوړی ټوټې، او هغه شنه د غنمو پیټي، او ستا غټي سترګي اوس زما ټول یادېږي. او حمیده ځلا، ژوند او مرګ دوه ډالې دي، خو له ژوند نه به ته ساتنه کوې او مرګ به لته. او زرکه همدم وایي سراسر بې انصافي ده، زدی لسترگو لکتر ما اوشکا و غرزولم، خو تمی تر اوسا پزده بچهی کهوی. او د بیدیا خور شیرده، را سره خو هیچ نه زما حواسو ما سر دوکه کری. او زلا امرخیل، زرمی دک هدیره، نوری هیلی با چیر تخخو.
ډیر شه مرسل خور، داسې معلومیږي چې دا د لنډکیو شعرونو شاعران ډېرې دي، خو کاشکې د پروګرام وخت هم ډېر وای. تاسو وویل چې اوږده شعرونه هم لیکئ؟
بله.
کېدای شي چې
اوږدو شعرون په برخه کې زه ډېر آزاد نظمونه لیکم او آزاد شعرونه مې ډېر دي. زه په دې خپل شعر یو نمونه تاسو ته وړاندې کوم. دا تقریبا لږ سوژد نظم دی، آزاد شعر دی، نو دا به تاسو وایم.
څه نمیشي؟
قربانی.
ارشاد.
لتړ مو وینو تویدلو نمی بد راغلی، زموږ تر کوره چې راځي د اخترونو خو هم جامې د غم ویته کسری په وینو رنګ اغوستي، دا نه چې زه به قربانی نه کوم، دا سیده هیڅ کله و نشیربه، ستا امر ستا د ابراهیم د قربانی حقیقت، خدا خبر هم رشتیا دربه، چې دل تمین دو هم د خپل اولادو سرونه لخپل تن دی جلال دلی، زهق مرد څنګه وایمه، سبا اختر دی قربانی کوي کنه مرګی.
مرسل احمد زی خیر یوسه، مننه چراغ لی استودیو ته او شایسته شایسته شیرونه مو واورول.
له تاسو څخه مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د وړکیو شیرونو شاعر مرسل احمد زیمو واوریده. اوس د پینزو وړکیو حکایتونو دا اوریدو بلنه درکو چې ستاسې لپاره موږ باړلې دي او لینا شریفی لولي.
د معنویات مزل ځوان مرشد ته ورغی چې د معنویات په ګاڼه سمبال او د اخلاقي عظمت څښتن یې کړی. مرشد ورته وویل تر یو کال پورې چې هر چا په سپک سترګه در وکتل په بدل کې پیسې ورکړه. ځوان د پیر ومنل او له دې وروسته به چې هر چا وکانځ او توندي به ورسره وکړه د بل جیب پیسې راوېستلې ور به کړي. کال پوره شو او ځوان مرید خپل مرشد ته ورغی چې د معنویت په لار کې بل هدایت ورکړي. مرشد ورته وویل پاڅه له بازار ډوډۍ راته راوړه. ځوان چې څنګه په ډوډۍ پسې لاړ مرشد د سوالګر په جامه کې بازار ته روان شو چې څوک یې ونه پیژني او هورې مرید ته په لاره کې ودرید. د مرید په لیدو سره سوالګر په کنځلو ورته سر شو خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندي ورته وویل دا ټول کال می په کنځلو پیسې ورکړي دي خو سی مفت اورم د شکر ځای دی. مرشد چې د مرید دا خبره واوریده ځان یې ور وپیژنده. ورته وی ویل آفرین په اول امتحان کې کامیاب شوي، اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړي ځکه په دې پوښوي چې ستونزو ته باید ورخطا نشي بلکې ورته وخاندي. د صحرایی او خورک وو او لدیر تاوابی ویل قسم پا خدای کمی و مند سمدستی بازار طبیعیم پیو در همی خرسوام. چه موده پس اوخ پیدا شو. اوخ پسل در هم ارزیده. صحرایی دی اوخ بغاره که یوک اصوله چه پیشوی پکی اچوالی وره و زروله او بازار تروان شو. پا بازار که خلکو تا ویل اوخ می یو در هم او پیشو می سل در همه بیه کریدی خو جدا جدا یه نخرسوام. د بیکره پا جوند راز زوم خپل خسر تا ویل پا کور که ده هیچ وقت کلپ نوی دیر خلک ستاس ده جوند در منجن دی ده خزی او میره ده آرام او بی جنجال جوند راز پا چه که دی؟ خسر یه ورته و خندل وی ویل هیچ وقت دی ده خزی پا تیروتن و اور مخلا حوصله کوه او پا زرکی ده خبره در تیروه چه همده ده ده کمزوره او نیمگرتیا وی دی چه ترمای خمیره نده پا نصیب شوی. ده ملا نصرالدین گدایی مولا نصرالدین گدایی خلکو تا خساتی ریوه داسه چه دسرو و سپینو یوه یوه سکه بای ورخ کارکره او پختنه بای ورنوکره. مولا سیب کومه غواری مولا با سپینه غورکره او خلکو با سمدستی سپینه سکه ورکره. پا کت کت بای ورپوری وخندل یو بلتا بای سراو ویل دغ ساده تا وگوری دسرو سکه نه اخلی دی سپینو اخلی. یو ورز یو خوخوگی مولا تا پا گوخه که وویل دا د خلکو خندا می نه در باندې لوریږي ولی دومره ساده یې چې د سرو سکه نه غواړي او د سپینو غواړي. زما ومنه او له دې وروسته چې هر چا د سرو او سپینو سکې در ښکاره کړي ته پکې سره خوښه کړه هم به په لنډ وخت کې ښه شتمن شي هم به نور د خلکو د خندا نه یې. ملا شاوخوا وکتل چې بل څوک یې خبره ونه وري او بیا یې ورو غوندې خپل خواخوږي ته وویل اوز خوزه که دی سپینو سکی را که ویچه زانونه تر ما هوخیار ورخ کاری او لده خوند اخلی خو که پدی پوشی چه زه دسرو سکه غوره کوم بیا به هیچ را نکری زکه نور به ساده نه ورخ کارم. پریږده چې ځانونه تر ما هوښیار وګڼي او زما گزاره روانه وي. هیره بوډاګانو هوس وکړ چې له خپلو میرمنو سره له کورونو راووځي او د تیرو وختونو په یاد په کوڅو کې وګرځي. میرمنې لس دولس متره مخته روانې وې، بوډاګان ورپسې وو. دا یو بوډا بل ته وویل په دغه سیمه کې یو رستورانت و، ډېره ښه ډوډۍ یې ورکوله. هغه بل پوښتنه ورنه وکړه، څه نوم یې ده؟ ده ورته وویل یو مرغه دی، ډېر بار الوځي، خورا ښکلی دی، په ژمي تودو وطنونو ته ځي، د هندوستان خواته، اوړی په سایبیریا کې تیروي، په پسرلي او په مني کې زموږ په وطن باندې تیریږي. سفر یې یو ځایي وي، ډېر ښکلی غږی وي، یوه میره هم لري. دا بل بوډا ورته وویل زاڼه خو به نه ښیې؟ ده ورته وویل خیر یوسې، هو زاڼه ښیم. او بیا یې خپلې میرمنې ته چې څو ګامه مخکې روانه وه ور غږ کړل، زاڼې و زاڼې، هغه رستورانت څه نوم یې ده چې موږ به ورتلو؟
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
کسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر، کسرو لمبود در غرود شور نادی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر، سولم وو د غرود شور نادی خبر، سولم وو بچی لاد گودر گورو رکی یادوی، زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی، کوئی پر گودر لگی دلی اورن دی خبر، سوچ چی جنگ غواڑی د جنگل زور نادی خبر، سولم وو د غر غرود شور نادی خبر، سولم وو کور دوران نو فرمان لیونی، زماد کور دوران نو فرمان لیونی، تخپل ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر، دا سوک چی جنگ جنگل زور نادی خبر،
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو خلق دمرا د نفرت کو گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت کو گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رور دی خبر جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر دسرو لمبو د غرغرو شور دی خبر دسرو لمبو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.